بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو، په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه منه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له یوویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د اکتوبر له اتلسمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی د اروپایي اتحادیې نوي ایراني ضد بایکاټونه د امریکا په مځکه کې لوبه. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم د علم باغونه تر وړاندې کی پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سردرسي parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ازنو یوبا لنډه دمه کو، بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی ویلي چې دښمن غواړي د هیواد ورتیاوې لوټ کړي. کاظم غریب آبادی وایي چې د ترهګرو ملاتړو له بشري حقوقو د ملاتړ ادا غوره کړي ده. مولوي ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. افغانستان په کندوز کې 15 داعشي ترهګر وژل شوي دي، او الجزیره چینل ویلي چې واشنگټن طالبانو ته د دوی د مخالفانو د نه ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خاغلی رئیسی ویلی چې دښمن غواړي د هیواد ورتیاوې چور کړي. اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن ویل چې پوهان د هیواد مخکخان دي او دښمن هڅه کوي دغه ورتیاوې لوټ کړي. خاغلی سید ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې نن په حکومت کې د پوهانو د لیتوګې د پام وړ ګرځول لپاره جدي اراده موجوده ده ترڅو د هیواد په اداره کولو کې بدلون رامنځته شي زیاته کړه. بدلون رامنځته کوونکي کتنه چې په پوهانو کې له نورو زیاته موجوده ده، په علمي او په تیره بیا کړچاري حوزو کې د بدلون رامنځته کولو لپاره د حکومت د آیډیا د تحقق لپاره ډیره ښه زمینه ده. د ویل چې د ملي پوهانو د فاونډیشن آیډیا د اسلامي انقلاب معظم لارښود وړاندې کړه، او د هغو په نظر پسې دغه فاونډیشن جوړ شو او د پوهانو د پیژندلو او له هغو د ملاتړ لپاره ګامونه واخیستل شول، خو له موجودو تجربو په استفادې سره باید نوي ګامونه پورته شي. د اسلامي ایران ولسمشر پر دې پاټینګار سره چې له علم او پوهې استفاده حد او اندازه نه لري زیاته کړه. پوهان باید خپلواک وي، د دې پترس کې چې خپلواک په غواړي فکر وکړي او نوښت ولرل شي او د خپلو خلکو اړتیاوې وویني ترڅو د پوهې نعمت له مشکلاتو د خلاصېدو او غوټه د خلاصولو لپاره په کار واچول شي. د ترهګرو ملاتړ او له بشري حقوقو د ملاتړ ادعا غوره کړی ده. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي د اروپای اتحادیه بایکاټی اقدام په خبرګون کې ویلي چې لبدمرغه د ترهګرو ملاتړو ل بشري حقوقو د ملاتړ ادا ورکړی دا مهر خبری آژانس لا راپورټ سره سم خاغلی کاظم غریب آبادی په دې حق لا پیو ټویټ کې ولیکل چې په داسې حال کې چې اروپای اتحادیه د امریکا رژیم د ظالمانه او یو اړخیزه بایکاټونو د اجرا له امله د میلیونونو ایرانیانو حقوقو پراخه خلاف ورزي کړې ده او هغه تر هغه وروسته چې لاسونه یې د اولس ولس زرا بیگونا ایرانیانو په وینو کا کړ دي پناه ورکړې ده او لاغه ملاتړ کوي لابد مرغه د بشري حقوقو د ملاتړ ادا غوړه کړې ده او د لویدیز د ملاتړ وړ بلواګانو په وړاندې د خلکو د امنیت ساتونکو بایکاټي په ایران کې د ماسا امنی د مړینې په پلمه د ورستیو بلواګانو راپورته کیده او زلبیا سب شوې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان ورڅخه د ایران په داخلي چارو کې د لاسوهنی او د لا زیاتو بلواګانو ته د لمسون لپاره دی و فرصت په توګه استفاده وکړي. مولوی ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د ذبیح الله مجاهد په وینا د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده مولوی ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې نوموړي تر دې وړاندې په کابل کې د طالبانو د والی په توګه دنده ترسره کوله. ترخغلی ندیم وړاندې عبدالباقی حقانی د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وو. اغلی حقانی سمدا وړاندې د ننګرهار پونتون څخه افتخاري ډاکټر هم ترلاسه کړی و. ویل کېږي چې موړی په دیوبندی مدرسه کې دینی زده کړې کړې دي. عبدالباقی حقانی د طالبانو لاغو چارواکو دي چې د انجونو د زده کړو د محدودیت له امله لا سفره منع شوی دی. زموږ غلا تهران نوري طالبانو د تیر حکومت د سیاسي شخصیتونو غونډه تا خبرګون څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت یو لوړپوړي مقام د تیر حکومت یو شمیر چارواکو سیاسي شخصیتونو د آنلاین غونډه په خبرګون کې ویل چې خلک له دغو کسانو سره هیڅ مینه او دلچسپی نه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال قاریمی د حالاتو د څیړنې په موخه د یو شمیر سیاسي او مدني شخصیتونو انټرنیټي غونډې ته په اشاره سره ادعا وکړه چې دغو کسانو څخه هڅه ابسته او خلک دوی نه غواړي. خالی قاریمی زیاده کړه چې طالبان حکومت د تماس د کمیشن په جوړولو سره د هغو کسانو او مسؤولانو د جذبولو په لټه کې دی چې بهر ته ولاړ دي. په نهال کې د کابل زنو خلکو د یادې غونډې لا ګډونوالو وخت دی چې افغانستان ته ستانه شي او له اوسنیو چارواکو سره خپل اختلافات لا نږدې څخه حل کړي. ویل دا چې د افغانستان له شخصیتونو سره د تماس کمیشن له لارې د تېر حکومت ځینې چارواکي او سیاستوالان افغانستان ته ورستانه شوي دي. د افغانستان په کندوز کې 15 دایشي ترهګر وژل شوي دي. د کندوز امنیتی چارواکو د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د 15 خوارجو د وژلو اعلان وکړ چې د ایش لپاره یو استلا ده. ویلي چې د کسانو د امنیت د ګډوډولو هڅه درلوده. افغان خبری آژانس ویلي چې د کندوز د پولیسو وایند عبید الله عبیدی افغان خبری آژانس ویلي چې نن امنیتی ځواکونو د یو کشفي راپورټ په ترڅ کې د وسلوالو په یو پټنځي ځانګړي عملیات ترسره کړل. د دوهمه ناحیه اړوند د نوې سړک په سیمه کې د خوارجو ډلې وسلوالو د کندوز په خار برید وکړ او د غوی لا وسلوال مقاومت سره مخامخ شول. خو لانه خطې ورسته 15 تنه د شیان وژل. د هغه په وینا وژل شو کسانو لا یوې میاشتې رئیسې په دې سیمه کې د ناوړه هدفونو او د امنیت د ګډوډولو په موخه د استوګنې کور په کرایې نیولې وو. دا کندوز دا امنیه قماندانې وایند امنیتی ځواکونو د مرګ جوړې پړه جزئیات ندی ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو چارواکو په ځنونو په افغانستان کې د داعش د شتون خبره رد کړې ده. خو د داعش ډلې یا د طالبانو د چارواکو په وینا خوارج په ځنونو د هیواد امنیتی ځواکونو سره نښتې کړې دي. الجزیره تلویزیونی چینل ویلی چې واشنگتن طالبانو ته د دوی د مخالفانو د نوم راتل اطمینان او ډاډ ورکړی دی. الجزیرې ټلویزیونی چینل د طالبانو د ځنو سرچینو لا قوله خبر ورکړی چې د امریکا د استخباراتو مرستیال په قطر کې د طالبانو د استخباراتو عمومي مشر سره د ورستیو مذاکرات محل د دوی د وسلوالو او نورو مخالفانو د نملاتړ ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د ادارې چارواکو او د امریکا رسمي سرچینو په دغه اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو امریکای د استخباراتي مشرانو دغه مذاکرات سم د مخ کې د قطر په پلازمینه دوه کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا او برتانیا د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور لګولې و. په بدخشان په هنتون کې د انجونو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. افغان خبری آژانس وایي چې د غنندارتون د بدخشان پونتون په تالار کې د لسګونو نرینه او خزینه محصلینو پښتون سره پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکو د خپل لاسي صنایعو د معرفي کولو په مهال افغان حکومت اهم لنړیوالو پنسټونو څخه د مرستې وختنه کړې ده. د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او کلتور مشر محمد الدین احمدی رسندوی ته ویلي چې د غنندارتون د زده کوونکو انجونو لخوا جوړ شوی او هلته هغه له دغه نوښت څخه ملاتړ کوي. په همدې حال کې د بدخشان پونتون رئیس پوهان نقیب الدین دغه نندارتون د جوړولو هرکلی وکړ او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د دغه شان نندارتونونو د جوړولو ملاتړ وکړي. د افغانستان په کابل او هلمند کې د درملو او نشیزو توکو اغلا نیول شوې دي. زمون خبریال لا کابل راپور ورکړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې یو تن چې د 100,000 افغانیو په شاوخوا کې درمل یې د خپلې خزې په مرسته د 100 میاشتو په جریان کې له روغتون څخه ایستلی او ورسته په شخصي درملتون بیا پلورلی ونیول. د امیر روغتیا وزارت له لوري په خبرې شوې باندې راغلي چې نیول شوې کس امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی. اپراتون کې به هیڅ چا ته د مظلوم ولس د حقوقو د تلف کولو اجازه ورنکړي. خبرپاڼه زیاته چې د امیر روغتیا وزارت د ناروغانو ټولو حقوقو ته ژمن او د معیاري روغتیایي خدماتو وړاندې کولو هوډ لري. همداراز د افغانستان د هلمند د امنیتي قومندانۍ د نشهیزو توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت چارواکو رسندوی ته ویلي چې د اومنو د کارخانې د دې ولایت په نوزاد او سنگین ولسوالیو کې کشف کړي او مجرمین هم د همدې سیمې دي. د راپورټونو له مخې ویل شو چې د کندهار ولایت په کجکی ولسوالۍ تر څو ورځو مخکې هم دوو د اومانو یوه کارخانه کشف او له منځه یوړل شوه. باید ویل شو چې اومان هغه بوټی چې د نشهیزو توکو په توګه کې ورنه استفاده کیږي. سیونیست رژیم ته خبرداری ورکړل شو. د روسیې پخوانی لومړی وزیر د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدوف لا یوکرین څخه د ملاتړ په حق لا سیونیستی رژیم ته خبرداري ورکړی دی. دا رشا ټوډې د راپورټ مخې میدوف ویلی کا اسرائیل او غړي چې د وسلو په لګر سره لا یوکرین څخه ملاتړ وکړي د کار بل تل ابيب سره د ماسکو په اړیکو خرابون کی اغیزه وشیندی. د روسیې د چارواکي د سرګندونې پس لا هغه وکړي چې د سیونیست ژمو چارواکي ویلي اوس وخر د چې اسرائیل هم د ناتو د غړیو هیوادونو په شان لا یوکرین څخه د ولستو ملاتړ وکړي. د یوکرین د جنگ د پیریدو څخه باندې اته میاشتې وشوه او لوی دیز هیوادونه لا یوکرین څخه په سیاسي او تسلیحاتي ملاتړ سره د دغه جنگ د لا اوږدولو کوشش کوي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د اروپای اتحادیه نوی ایرانی زد بایکاټونه د امریکا په مځکه کې لوبه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په ایران کې لاورستیو بلواګانو د لویدیز د ملاتړ په دوام کې اروپאי اتحادیه د ګل پورس د ایران د ارتباطاتو وزیر د اخلاقی امنیت پولیس او د سپا سایبری برخه پرزد بایکاټونه اعمال کړل. د اروپאי اتحادیه د بایکاټونو په لیست کې چې د اروپאי اتحادیه د خارجه وزیرانو د موافقې وړ وګرځیدا یولس ایرانی چارواکي او څلور ارګانونه شامل دي. د اروپאי اتحادیه د بیانیې په اساس د نوې بایکاټونو په حساب سره اوس د ایران پر ضد د بروکسل د بشري حقوقو په بایکاټونو کې 90 کسان او اته ارګانونه هم بیا شاملېږي. امریکا او انګلستان هم له دې مخکې او په ایران کې په ورستیو بلواګانو پسې همدغه پلما د ایرانی چارواکو او ارګانونو پر ضد د بایکاټونه لګولې دي. د اروپאי اتحادیه د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل پرون د نوموړي اتحادیه د خارجه وزیرانو په غونډه کې د بشري حقوقو د مسایلو په پلمه د ایران پر ضد لګول شو بایکاټونو ته اشاره وکړه او د خپلواک هیوادونو په داخلي چارو کې د نه لاسوهنې د نړیوالو قوانینو په خلاف هوا ورسره خلاف ورزي سره بیا نبروې سره د ایران د چلند درورو غوښتنه وکړه. د اروپאי اتحادیه ایرانی ضد بایکاټونه چې په ایران کې له ورستیو بلواګانو سره د مقابلې په پلمه تصویب شوي باید له اسلامي ایران سره د مقابلې لپاره د امریکا په مشرۍ د لویدیز د ګډې هڅې او د هغه د کمزوري کولو لپاره چوکاټ په لړ کې وبلل شي. اروپאי اتحادیه تل ایران پر ضد د واشنگټن له غلیمانه اقداماتو د فرمانبار په توګه استفاده کړې ده. په عین حال کې د ایران پر ضد او بروکسل د نوې بایکاټونو په اړه څو مسلې د پام وړ دي. لومړی دا چې د دغو بایکاټونو د تصویبیدا پلمه له پولیسو او نورو ارګانونو سره مقابله ده که د اروپאי اتحادیې له نظره له بلوي سره مقابله غیر انساني او حتی غیر قانوني ده، نو بیا دا پوښتنه مطرح کیږي چې په اروپאי هیوادونو په تیره بیا په فرانسې کې له اعتراضونو او واټیزو بلواګانو سره د پولیسو زیګ چلن څرنګه توجیهی. په حقیقت کې دا مسأله د اروپا د دواګونی ماهیت خودنه کوي. دوهم مسله دا چې اروپאי اتحادیه تر اوسه په ځلنو په ایران په مختلفو پلمو اقتصادي سیاسي او بشري حقوقو بایکاټونه لګولې دي او حتی په ځنو موردونو کې له ایرانه د ځنو اروپאי هیوادونو سفیران او هم وختل شوي دي. په دې ان حال کې د دغه ډول اقداماتو په وړاندې د ایران نه پریکنده دری سبب شوی چې همغه اروپאי هیوادونه په شرم او چټي حتی التماس سره تهران ته خپل سفیران بیا ورستانه کړي. بلا مهمه مسأله په ایرانی ضد اقداماتو کې له واشنگټن د بروکسل پیروي ده چې په دې ډول اروپایان له دې پرته چې د خپلو ګټو خلکو ګټې په نظر کې ونیسي د امریکا له دریځونو بیا ملاتړ کوي او واشنگټن په ضد ایرانی اقداماتو کې شریک شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا مخینه او سیاستونو ته په کتنه سره بیا پویدل شو چې د واشنگټن لپاره چې تل یو اړخیز پاله او خپلو ګټو پاللو سیاست تعقیبوي له اروپایانو اوزاري استفاده په یوې رویې بدل شوې ده. اروپאי اتحادیه لپاره هیڅ ارزښت هم نه ده قائل. په دې ډبل باید ویل شي چې د بشري او حقوقو په پلمه د ایران پر ضد اروپאי اتحادیه نوی بایکاټي لوبه له هغه لومړي په ماته محکومه ده. اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مسلمان هغه دی چې للاس او جبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. ایزانو تاسو د تهران رادیو یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
تلپاتې خوشبوئی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حق له خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قران کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سورې زمر کې دی او هم احتمالا په سورې لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلی دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لدی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه. نو هغه په ځواب کې وویل، خپل مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیہ السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغرور کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روت پانو تا کتنه
ګلون اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمعمول سره سم اول بعد تهران او بیا بعد کابل او کوخونو د زینو بحرنی و رسپانو مطالب به تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو له معمول سره سم اول به اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تیرن چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل لومړی مخ کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلی د امریکا د دښمنانه کړنې په وړاندې سرګې نه پټو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امریکا د ورستي شیطنت په خبرګون کې ویلي په ایران کې له ناکراریو، ترور او بلواو څخه په ملاتړ کې د امریکا د ولسمشر نظر څرګندونو یو ځل بیا له انساني حقوقو، امنیت او سولې څخه د ملاتړ د ادعاګانو دروغجنۍ ده ثابته کړه. سید ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې امریکایان د ایران د ملت په ارخه او نوښتي او خلاقانه حرکت باندې سربداله او غصه کیږي او همداراز په لټیو ستونزو او همداراز په ناکراریو خوشاله کیږي زیاته کړه. د ایران ویش او پو ولس دښمن او د هغو چلولونه په ښه توګه پیژني او د زل هم دوی خپلو سپیرو موخو ته په رسېدا کې ناکاموي او د خپل پرمختګ او ودې لارې ته په قدرت او عزت سره دوام ورکوي. هغه هم در از ویلې دښمن په وروستیو پیژو کې د ناهیلې توپ په القا پسې دی او باید د خلکو د ستونزو د حل او د چارو د پرمخ بیولو لپاره اغېزشندونکو اقدامات ترسره کړو. د دښمن له دغه دسیسې سره هم مقابله وکړو او د هغوی دښمنانه چلندونو په وړاندې چوپ خوله هم نه پاتې کیږو. او بل خبر دا چې په سوریه کې د روسیې په هوایی بریدونو کې لسلو کسانو نه زیات ترهګران وژل شوي دي. د جبهة النصرة ترهګره ډله چې د سوریه د پوځ او مقاومتي ډلو له لورې ځپل شوی د ترکیې په ملاتړ سره د ادلب په شمول د سوریه په لیرې پرتو سیمو کې لا هم خپلو ورانکار فعالیتونو ته دوام ورکوي. د راپور سره سم په سوریه کې د مسکو د پخلاینې د مرکز مشر اولیک ایګوروف په دغه هیواد کې د ترهګرو په روزنیز کمپ باندې د روسیې د هوایی بریدونو خبر ورکړ. هغه وویل د سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې چې د ترکیې د واک لاندې دی د اعزاز او افرین په سیمو کې د ترهګرو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. هغه زیاته کړې ده چې د روسیې هوایي ځواکونو د ترهګرو د ځپلو په موخه د سوریه په شمال ختیځه سیمه کې په قطمې باندې هوایي بریدونه کړي چې پکې د ترهګرو 15 ټانکان، د توغندیو د توغولو ځایونه او د وسلو یو انبار هم له منځه وړل شوي دي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې د بیلابیلو مطلبونو او خبرونو تر څنګ لیکي. د ایران د خارجه وزارت ویان د ځینو ایرانی مسولانو او ارګانونو پر خلاف د یو اړخیز بندیزونو په لګولو کې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د شورا پریکړه په کلکه وغندله او ویل ډیر ژر به د اړوند اروپایي شخصیتونو او ارګانونو پر خلاف متقابل بندیزونه اعمال او اعلان شي. د ویلو ده چې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو شورا پرون د اخلاقي امنیت د پولیسو او د ایران پر پولیسو او د هغه په ځینو مدیرانو او همداشان په 11 شخصیتونو باندې د بشري حقوقو د مسایلو په پلمه بندیزونه ولګول. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعانی هم دغه فیصله پکلک وغندله او هغه د نړیوالو حقوقو د خلاف ورزی او د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې څرګند مستحق وباله. هغه ټینګار وکړ د ایران ستر ولس له دې مخکې اروپایي اتحادیه او د هغې غړي د بې عملۍ او د امریکا د زیات نه زیاتو غیر قانوني بندیزونو سره د ملګرتیا په وجه د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي معرفي کوي. دغه ورسپانه بیا د ملک سلمان له قوله لیکلي دي چې ایران ته ویلي چې د اټومي انرژي سره ملګرتیا وکړي. خو په ملګرو ملتو کې د ایران نمایندګۍ ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي په تړون کې د بیا کتنې د غونډو پر لمسې ماتې خودنه کوي چې په بشپړه توګه د اټومي وسلو د ختمولو هیڅ هیله نشته. په نیویارک کې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نمایندګۍ صلاحکار حیدر علي بلوچی د دغه سازمان د عمومي اسمبلی د کمیټه په غونډه کې د اټومي وسلو په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت ورسته لیټوګي او د ریزونه بیان کړل. هغه څرګنده کړ چې په 1948 کې د اټومي بي وسلې کونې په اکله د ملګرو ملتو د وړمبني پریکړه لیک لسادرې دوه راهسي او بیا په 1992 میلادي کال کې د اټومي وسلو د خبراوي د منې د تړون په لازم الاجرا که دو سره نړیوال نظام له اټومي وسلو د نړۍ د پاکولو په لټه کې ده، خو اټومي هیوادونو په دې لړ کې د حقوقي ژمنې له منلو سره سره په عمل کې د خپلو اټومي زیرمو په کمیتی او کیفیتی پیاوړتیا سره نه یوازې په دغه ژمنې عمل نه دی کړی، بلکې دغه نه پابندی بیخی څرګنده هم ده. هغه زیاته کړه امریکا او انګلستان د هغو اټومي وادونو په سر کې دی چې د اړوندو زیرمو په زیاتولو سره یې خپلې ژمنې ماتې کړې. عزیزانو کستا سو خوخوی اوسم زو کابل خواته. تاسو خبری است چه پا کابل که ورسپانه نخ بریجی خوه دغه ورسپانه پا خپل الکترونیکی وی پانه خپل مطالب بیانوی. موش هم پا سر که دا کابل چاپ دا مسیر ورسپانه چخه زین خبرونه تاسو تا نقلو. مسیر ورسپانه لیکي چې د آلمان حکومت اعلان کړی چې له دې وروسته د پلان له مخې به هر میاشت نږدې 1000 تنه افغان ښځې او نارینه د خپلو کورنیو له غړیو سره په آلمان کې ومنل کیږي. د جرمني رسندوی د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بیربوک او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر پرون په برلین کې ویل د پلان له مخې به هر میاشت نږدې 1000 تنه افغان ښځې او نارینه د خپل کورنیو له غړیو سره په آلمان کې به ومنل شي. سرچینې زیاته کړې ده چې په دې توګه په افغانستان کې د اوسني حکومت تر واکمنېدو راهیسې د جرمني حکومت په دغه هیواد کې د خلکو ملاتړ جاري ساتلی دی. په راپور کې راغلي د پناه غوښتونکو د منلو نوی پروګرام په هغو کسانو تمرکز کوي چې د ښځو او بشري حقونو ته د خپل ژمنتیا او یا هم د عدالت، سیاست، رسنیو، زده کړې، کلتور، سپورت یا پوهې په برخو کې د کار له کبله یې ځان په خطر کې اچولی وي او شخصا دې په خپله له خطر سره مخامخ وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې د منل کېدو پروګرام لپاره په پام کې نیول شوې اندازه د هغو شمیرو په اساس ده چې تر مخه موجود و. او بل خبر ده چې د هند بهرنی او چارو وزیر جی شنکر وایي چې هیواد یې غواړي چې په دې سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. هندي رسنو یو خبر ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې پرون د دغه هیواد په ګجرات ښار کې یوې ناستې ته د وینا پر مهال کړی دی چې او زیاته یې کړې ده چې هندوستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ملي پخلاینې او سولې پروسې ملاتړ کوي څو په افغانستان کې ثبات او سوله رامنځته شي. هغه وایي چې په افغانستان کې تراژیدي رامنځته کیږي خو هندوستان دا نشي معلومولی چې هلته څه پیښیږي. دا باید په خپله افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي کوم څه چې اوسمهال هندوستان کولی شي هغه په دې سختو شرایطو کې له افغانانو مرستې دي. دا په داسې حال کې دی چې ملګرو ملتونو پرون خبر ورکړی چې شاوخوا 40 میلیونه افغانان مرستو او په ځانګړې توګه خوړو ته اړتیا لري. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي خپلو ګاونډیانو سره له نږدې سره کار وکړي. دیر عزتمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او مل.
کتابونه د علم باغونه.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدالجد سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو. څو کتابونه د علم باغونه د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اکثر د میرمنو لوري د لیکل سوي کتابونو مضمون شذو پوري اړوند دي، لکه د هغوی اندیشنې، کورنۍ، اولادونه، مینه، د نارینه و لنړۍ څخه د حق غوښتنه، د پټو احساساتو بیان، د میرمنو د ستونزو جوته کول، او شذو لپاره ټولنیزې او سیاسي ستونزې او داسې نورې مسلې چې د هغوی له ژوندانه سره تړاو لري. البته یو نیم ښځینه لیکوالانو هم په ټولنه کې د واکمنو ارزښتونو ارزونې ته پاملرنه کړې او په ولسونو باندې د پیړیو پیړیو د ظلم په هکله یې لیکنې کړې دي. آن هدوانا لومړنۍ ښځینه لیکواله او شاعره ده چې په تاریخ کې تلپاتې ده. دغه لیکواله د بین النهرین د باچا سارګون لور وه. ان هدوانا د پلار لوري د نانا په عبادت ځای کې چې د امپراتورۍ په پلازمینه یعنی اور ښار کې وه او د هغوی په عقایدو کې د سپوږمۍ خدای بلل کېده د خادمې په توګه وګمارل سوه. دغې مېرمنې د نانا لپاره درې ترانې ولیکلې چې تاریخ کې پاته دی او د لرغونې زمانې د مذهبي باورونو درې مختلف مضمونونه بیانوي. په یوه ترانه کې انانا یوه وحشي او جنګیالی خدای بلل سوی چې د نورو خدایانو له مرستې پرته یو لوی غر ته ماته ورکولی سي. په دوهمه ترانه کې بیا د کورنۍ او د اولادونو په مدیریت او تمدن کې د انانا د رول ستاینه سوې. په درېیمه ترانه کې بیا انهدوانا دغه لیکواله مېرمنه له خپل خدای سره له شخصي اړیکو څخه زده کوي چې د عبادت ځای د خادمې په توګه څه ډول د یو غاصب او ظالم نارینه په وړاندې مقابله وکړي. له 4000 کلونو را په دې خوا انهدوانا لومړنۍ مېرمنه بلل کېږي چې ادبي اثار او ترانې پیژندل سوي دي. هغې په یوه شعر کې د خپل ځان په ستاینه کې داسې وایي: داسې ښځه چې په حقیقت کې د زیات فکر او عقل سرشتنه ده، داسې یو کس چې ټوله لاجوردینې لوحې لوستې دي، ټوله هیوادونه پیژني، جنت کې ګرځي او د ځمکې ابتدا او انتها یې موندلې ده. دغه ترانه له میلاد نه 2300 کاله مخکې په یوې ډبرینه لوحې باندې لیکل سوې وه.
د تیر یوې لسیزې په موده کې په ایران کې اکثره زیات خرڅ شوي ناولونه د ښځینه لیکوالانو له لوري لیکل شوي دي. د ایران د ادبیاتو د وتلی کارپو حسین میر عابدینی د هغو ښځینه لیکوالانو شمیر چې ناولونه یې خپاره کړي له 300 څخه زیات دي، او د ښځینه لیکوالانو ناولونه د نارینه لیکوالانو په پرتله زیات خرڅیږي. په داسې حال کې چې ایرانی ناولونه په نسبتا کم شمیر سره چاپیږي، خو د ښځینه لیکوالانو له لورې د ځینو لیکل شویو ناولونو د چاپ شمیر له 100,000 نسخې څخه هم اوښته دي. یو شمیر ادبي نیوکه کوونکي په دې باور دی چې ښځینه لیکوالانې نه یوازې د فارسی د ژبې په ادبیاتو کې مخکښ شوي، بلکې د ښځینه لیکوالانو په اکله د ټولنې په لیدلوري کې هم بدلون راوستی دی. د یوې څېړنې پر بنیاد چې د 1903 نه بیا تر 1905 لمریزو کلونو په مده کې تر سره شوی ل یو لک او نه او یا زرو زیات کتابونه د شزو لخوا لیکل شوی چې نه څل بیا سلنه یو زل بیا چاپ شوی او یو پنځو سلنه هم په زلونو چاپ شوی دی. دا په نړیواله کچه کې د ټولو چاپ شویو کتابونو 40% جوړوي. د دغو کتابونو 20% د ماشومانو او ځوانانو پورې د اړوندو موضوعاتو په حق لدی. 40% یې هم د ښوونې او 15% یې بیا هم ساینس پورې تړاو لري. په یاد مده کې له 100,000 نه زیات ایرانی مېرمنې هم د کتابونو په لیکنې چاپ او خپراوي کې رول لوبولی دي. ل یاد شمیر 10% مؤلفې، 12% یې ژباړونکي، 10% یې ایډیټورې او پاته 20% یې بیا شاعران او انځورګران پاته شوي دي. د دغو څیړنو پر اساس د ښځو تالیفات د ترجمې په پرتله زیات دي.
تاریخ کې سرګند سوی نه ده چې د کیسو او د ناولونو پیل له نارینه څخه سوی او یا هم له میرمنو، که څه هم د میرمنو روحیات د ښځو له روحیاتو سره زیات تړاو لري، لیکن دا چې کومه ډله کولای سي مخاطب ته خپل آثار وړاندې کړي دا له ټولنیزو اړیکو سره تړلی دي. په دې زمینه کې په ټوله نړۍ کې نارینه د ښځو په پرتله مخکښ پاته سوي دي. په ایران کې د مشروطه انقلاب نه وروسته د سیاسي او ټولنیزې فضا له خلاصون سره سم په نوې میتودونو سره د ناولونو د لیکلو زمینه برابره سوه. محمد علي جمالزاده د یکی بود یکی نبود د ناول په لیکلو سره لومړنی کس و چې په نوې میتودونو سره ناول لیکلی و. د یاد ناول تر چاپ وروسته زیات نارینه لیکوالان په نوي میتودونو سره لیکنو ته مخه کړه. د ښځو ټولنیز فعالیتونه هم د مشروطه پړاو نه وروسته وده وکړه. ښځینه لیکوالانو د ناولونو او کیسو په ډګر کې لیکنه د خپلو روحیاتو، احساساتو او جهان په وړاندې د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره مناسبې وبللې، ځکه تر هغه پورې له میرمنو سره د یوې هېره شوې پرګنۍ په توګه چلند کېده. هغوی سره داسې چلند کېده ګواکې باید تل پټ پاته سوی وای. ځینې تاریخ پوهان 1910 لمریز کال د ښځینه لیکوالانو د فعالیت پیل ګڼي. له هغه وروسته هر کال د ښځینه لیکوالانو او ښځینه مخاطبانو شمیر په زیاتېدو دی.
په 1400 هجری لمریز کال کې فارسی رومان 100 کلن شو او ښځینه ایرانی لیکوالان د رومان د لیکلو له هغه لومړیو څخه د فارسی د ادبیاتو په اسمان کې ځلیږي. د فارسی لومړنی تاریخ پال رومان د یوې ښځینه لیکوالې سیمین دانشور له لورې د سوشون ترنوان لاندې لیکل شوی دی. دانشور لومړنی ایرانی لیکوال ده چې له ایرانی میرمنو څخه نوې تعریف بیانوي. د سوشون په رومان کې ښځو ته سنتي لیدلوری له منځه وړل کیږي. زری د یاد کتاب لومړی شخصیت ده چې له خپل یوازیتوب او وحشت سره مبارزه کوي. که څه هم د کتاب په سر کې زری یوه ویریدونکې او محافظه کاره میرمنه ده، لیکن د کیسې په پای کې په یوې زړورې میرمنې بدلیږي. دغه ډول لیدلورې په ایران کې د نوي رومان د رامنځته کېدو سبب شوی چې په ښځینه رومان مشهوره شوی. سیمین دانشور د یو زر درې سوه مریسکال د غوایی د میاشتې په اتمه په شیراز کې زیږیدلې ده او له ماشومتوبه د خپل مور او پلار لخوا د ادبیات او هنر سره بلده شوه. په ځوانۍ کې تهران ته راغله او د تهران د ادبیاتو په پوهنځي کې په زده کړې لګیا شوه. سیمین دانشور په 1928 مریسکال کې د لومړي ځل لپاره آتش خاموش تر عنوان لاندې لنډې کیسې ولیکلې چې چاپ ته ورسېدل. ځینې کیسې له کتابه مخکې په یو شمېر ورځپانو او نشریو کې چاپ شوی وو. دانشور لومړنۍ مېرمنه ده چې په مسلکي توګه ناول لیکل پیل کړه او په داسې یو وخت کې لیکواله شوه چې ښځینه لیکوالانې نه وې، لکه څرنګه چې فروغ فرخزاد د شعر په ډګر کې مخکښه وه. دانشور هم د ناول په زمینه کې لومړنۍ ایرانۍ مسلکي لیکواله وه. سیمین دانشور د خپل لومړی کتاب له چاپولو سره مهاله شیراز څخه د تهران په لورې روانه وه چې د مشهور ناول لیکونکی جلال آل احمد سره معرفي شوه. دا د میرمن دانشور د ژوندانه یوه مهمه لحظه وه، ځکه چې آل احمد د خپلې زمانې وتلی لیکوال وو. دغه بلتیا په واده سره ختمه شوه او آل احمد د عمر تر پایه له میرمن دانشور سره پاتې شو.
په 1901 لمریز کال کې سیمین دانشور په یو سکالرشپ کې د تحصیل لپاره امریکې ته لاړه او د دوو کلونو په موده کې د ښکلا پیژندنې په زمینه کې د سټنفورد په پوهنتون کې تحصیل وکړه. هغې د والاس سټریګنر څخه د رومان او له فیل پیریک څخه د نمایشنامې لیکل زده کړه. د میرمن دانشور یو شمېر لنډې کیسې په انګریزي ژبې سره د نړۍ په وتلي ادبي نشریاتو کې خپور شوې. میرمن دانشور د ناروغتیا له یوې دورې نه وروسته په 1990 لمریز کال کې په 9 کلنۍ کې په تهران کې وفات شوه. میرمن دانشور په خپلو اثارو کې د ټولنیزو بدلونونو په پړاو کې د ایرانۍ میرمنې د هویت او ځایګۍ پورې په اړوندو ستونزو بحث کوي او د داسې یوې ټولنې څخه چې د ښځو نړۍ ناپیژانده ساتلې په نیوکې سره ارزونه کوي. د هغې تر ټولو مهم اثر د سوشون رومان دی چې په 18 ژبو ترجمه سوه او په 100,000 توکي چاپ سوې. میرمن دانشور د لندو کیسو په لیکنه کې ځانګړی مهارت درلوده. د هغې د لنډو مشهورو کیسو څخه آتش خاموش، شهری چون بهشت، بکی سلام کنم، از پرنده های مهاجر به پرس او په مشهور ناولونو که بیا جزیره سرگردانی، سربان سرگردان او کوه سرگردان ته اشاره کولای سو. میرمن دانشور د لیکوالۍ را په هاخوا د پوهنتون استاد هم پاته سوې او ګڼ شمېر آثار یې هم ترجمه کړي دي. د سوشون ناول د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د شیراز د حالاتو په هکله دی. د هغې زمانې ټولنیزه فضا او د زمري د 28مې کودتا په دغه ناول کې ذکر سوی. یوسف او زری د کیسې شخصیتونه دي، یوه نسبتاً شتمنه جوړه چې په فارسستان کې اوسېدل. یوسف د نورو جایداد لرونکو او مالکانو په څیر ظالم او تماکاره نه دی او بزګر پرګنی لکه خپل اولادونه ګڼي. کیسه په ایران باندې د برطانیې ولکې په دوران کې بیان سوی. داسې زمانه کې چې پرمختګ او ګټه د پردیو څخه په چاپلوسۍ کې نغښتی دی او د حقیقت چیغه سمدلاسه خپه کیږي، لیکن یوسف د هغو کسانو له جملې څخه دی چې د سر په سودا سره د حق غوښتنې چیغه وهي. د سوشون ناول دوه حقیقت پال او سمبول پال اړخونه لري. یوه داستانی او روایي وچه لري او بله بیا تمثیلي. د ناول روایي اړخ د ایران په ټولنیز او په زړه پورې فضا کې بیانیږي چې پکښه د ایران د فرهنګ او تمدن څرګندونه سوې، خو په پټ اړخ کې یې یو شمېر شخصیتونو او سیزونو ته له رازه ډک کړچار ورکول سوی. خو د دغو پټو رازونو د کشفولو لپاره ځینې څرکې او تمثیلونه هم ورکول سوي دي او مخاطب کولای سي له مذهبي او ملي اتلانو سره اړیکې وموندي.
سیمین دانشور په خپله ښځینه تجربې ته په توجه سره د ښځینه شخصیتونو په پنځولو کې بریالی وه. د سوشون ناول د میرمنو د راتلونکي لیدلوری او په ټولنیزو بدلونونو کې د هغوی رول ښکاره کوي. د دې کتاب په یوه برخه کې لولو، هغه مار چې له تېرې شپې نه یې په ځیګر باندې په خواږه خوب کې پروت دی چیچلو ته چمتو دی او راویخ شوی دی. ستونی کې دومره بغض و چې خپله خبرې نشوای پوره کولی، لیکن په ذهن کې څراغ بل شوی و. هغه پویده چې نور هیڅ څوک تیر استلای نشي او په ذهن کې بل شوي څراغونه نشي مړ کولی. د خپل خولې ناړې تیرې کړې او وی ویل هر څه چې غواړئ وکړئ، همدغه نن یې ترسره کړئ، که ځنډ پکې راولی بیا یې هیڅکله نشئ ترلاسه کولی.
ایزانو ده دیگ پروانی وقت پم دیزه که پای ترسیجی حاضر ده مستاسو لحضور اجازه وارو
دایمو ملا و ملگریش. Thank you.